د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. د خبرونه ملالی بشیر چمتو کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. یو نسبتا خفیفه زلزله نن د شپې په یو بجه او 28 دقیقو د افغانستان په بدخشان ولایت او شاوخوا سیمو کې احساس شوه. د جرمنی د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان له مرکز فیض آباد څخه 9.8 کیلومتره لرې و. د دې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.2 درجې اټکل شوی، د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا اټکل کوي چې د افغانستان له نیمای زیات وګړي به په نوي میلادي کال کې هم پر بشري مرستو متکي وي. اوچا پرون پر ریلیف ویب خبري ویبپاڼې په یو راپور کې ویلي چې شاوخوا 3.1 میلیون افغان وګړي به د بقا لپاره په 2024 کال کې د نړیوالو بشري مرستو ته اړ وي. د راپور له مخې د افغانستان تقریبا نیمایي وګړي بې وزلي دي، چې دا شمیر د اوچا د بیان له مخې په میرمنو کې لوړ دی. بیان زیاتوي چې که څه هم په تیر 2023 کال کې افغانستان له اقتصادي پلوه نسبي ثبات درلوده، خو بیا هم 80% کورنیو اقتصادي ضربه لیدلې ده. د جرمني حکومت وایي په 2023 کال کې د زرګونه افغانانو په ګډون شاوخوا 3,60,000 بهرنیانو په دې هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده. د هغو معلوماتو له مخې چې پرون د جرمني د مهاجرینو او کډوالو د ادارې لخوا خپاره شول، له 2014 کال راهیسې د سیاسي پناه په غوښتنلیکونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال ډیر زیاتوالی راغلی، چې د 2023 کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه لومړی د سوریې، دوهم د ترکیې او دریم د افغانستان د وګړو. شاوخوا 1 میلیون اوکراینی وګړي چې د 2023 کال له فبروري میاشتې راهیسې جرمني ته کډه شوي په دې ډله کې نه راځي، ځکه د سیاسي پناه غوښتلو ته اړ نه دي، بلکې دوی ته د اروپایي ټولنې د اصولو په اساس بیړنۍ موقتي خوندیتوب ورکول کیږي. روسي چارواکي وایي چې له اوکراین سره پر پوله په بلګورد ښار کې د اوکراین له لوري د راکټي حملو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د بلګورد والي ویاچسلاو ګلاتکوف نن پر خپله ټلګرام پاڼه دا خبر ورکړ. د ښاغلي ګلاتکوف په وینا، د روسیې د هوایي مدافع ځواک تیره شپه ناوخته 10 هوایي اهداف وویشتل او نسکور یې کړل. اوکراینی چارواکو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو څو اونیو کې د روسیې بلګورد سیمه د اوکراینی ځواکونو لخوا په پرله پسې ډول په نښه شوې ده. د تېرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې په یوه برید کې د راپورونو له مخې 15 ملکي وګړي ووژل شول. او د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد پر دریو لوبغاړو لګېدلي بندیزونه لری کړل. کرکټ بورډ تیره شپه ناوخته په یو بیان کې ویل هغه بندیزونه چې پر مجیب رحمان، نوین الحق او فضل حق فاروقي لګول شوي وو، د موظفي کمیټې له ارزونو وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پریکړې په اساس د لوبغاړو ته به د ملي لوبډلې مرکزي قراردادونه ورکړل شي، او دوی ته به اجازه وي چې په سوداګریزو لیګونو کې هم ولوبېږي. کرکټ بورډ پر دې لوبغاړو د بندیزونو د لګولو پر مهال ویلي و چې دوی په سوداګریزو لیګونو کې د ګډون لپاره ډېره لیوالتیا درلوده، او نه غوښتل چې په 2024 کال کې مرکزي قراردادونه دوی ته ورکړل شي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه السلام علیکم. د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه د از ما حق دی ته شراغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري شمسل حق پر مخړي. طالبانو په دې ورستیو کې په کابل ښار کې یو شمېر نجونې د دوی په خبره د بد حجابۍ په تور نیولې دي. یو شمېر نیول سوي نجونو او آیني شاهدانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د پولې سرخ دشتې برچي او د کابل ښار د شمال په څو سیمو کې لسګونو ښځې او نجونې له ځان سره وړې دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون د دغو ښځو د نیول کېدو په اړه یو شمېر رسنیو ته ویلي چې دوی حجاب نه کړی او نورې ښځې بې حجابۍ ته هڅولې. په افغانستان غوندې سنتي ټولنه کې د طالبانو لخوا د ښځو دا ډول بیول افغانانو ته څه پیغام رسوي؟ دا اقدام د ښځو ژوند له څه ډول محدودیت او خطر سره مخامخ کوي؟ پر دې موضوع باندې به نن له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. اوریدونکو په فیسبوک باندې مهم ما موضوع ستاسو سره شریکه کړې ده. د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه تاسو همدا موضوع لیدلای سئ او هلته خپلې تبصرې له موږ سره پر دې موضوع باندې شریکولای سئ. ستاسو نظر موږ ته مهم دی. له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته خپل پیغامونه ولیږي او د ازادي راډیو پر واتس اپ او پیغام ثبتونکي ماشین باندې موږ ته خپل ژغیز او په لیکلې بڼه باندې پیغامونه پرېږدي. زه به په دې خپرونه کې وخت نا وخت تر اخلم او خپروم به. د ازادي راډیو د تلیفون شمیره ده 00420221120401. او همداراز د واتس اپ پر شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته هم ژغیز پیغام پرېږدي او هم په لیکلې بڼه باندې. د تلیفون شمیره ده 00420321100. پر دغو شمیرو باندې اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدي او زه به په دې خپرونه کې ستاسو نظر راواخلم. که تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ هم کولای سئ چې پر دغو شمیرو باندې موږ ته پوښتنې پرېږدي. د دې خپرونې میلمنې نن وژما توخي او ظریفه غفاري دي چې دوی دواړه د ښځو د حقونو فعالانې دي. موږ هڅه کوو چې دوی دواړه له سټوډیو سره وصل سي او د دوی سره به خبرې پیل کړو. اوریدونکو تاسو موضوع واوریدل. د ازادي رادیو په دې اونۍ خبرونه دا زما حق دی چې تاسو پر دې موضوع باندې زموږ خبرې نن اوري چې طالبانو په دې ورستۍ کې په کابل ښار کې یو شمېر ښځې په دې تور چې د دوی په وینا هغوی سم حجاب نه وکړي دا ښځې نیولې دي او له ځانه سره یې وړې دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې دا ډول نیونې د ښځو په بیلابیلو وختونو کې چې د دغو ښځو شمېر د راپورونو له مخې لسګونو یاد سوی دی د افغانانو لپاره څه پیغام لري؟ از اوس هم از موږ میلمنه لمر سره وصل سوی ده. په لومړي سر کې کپدې اړه باندې یو څو خبري وکړي چې طالبانو چې په دې ورستوي کې شذې نیول پیل کړی دي، د دوی په خبره د شذو سم حجاب نه وکړي یا شرعي حجاب نه وکړي، تاسو په دې اړه څه وایست؟ دا څومره د اندېښنې وړ خبره ده د شذو په برخه کې؟ زه فکر کوم اوریدونکو چې زموږ رابطه له وژمجانې سره سمه قایمه نه ده. موږ هڅه کوو چې دغه تخنیکي ستونزه حل سي او د دوی ږغ موږ ته راسي. اوریدونکو تاسو زموږ ږغ له ازادي راډیو اوري، په ژوندۍ بڼه د خپرونه اوري. د خپرونې نوم دی دا زما حق دی او دا خپرونه تاسو ته پر فیسبوک پاڼه باندې د ازادي راډیو او همداراز د ازادي راډیو پر یوټیوب پاڼه باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تاسو دا خپرونه د ازادي راډیو څخه اوریدلای سي او د فیسبوک او یوټیوب پانو څخه یا پجوندی پانو لیدلای سي. اوس هم زه ګورم چې زموږ میلمنې له موږ سره وصل سوي دي کنه چې له دوی سره موږ خبرو ته دوام ورکړو. فکر کوم چې زموږ میلمنه اغلی توخي له موږ سره وصل سوي ده. اغلی توخي، تاسو ته کزما ژغ درځي یو ځل بیا هم مننه چې تاسو له موږ سره خبرو ته وخت وایسته او په دې خبرونه کې ګډون کوي. په دې برخه کې که څو خبرې وکړي چې د ښځو نیول کېدل د طالبانو د حکومت لخوا، دا ستاسو په نظر څومره ته اندېښنې وړ خبره ده؟
ډېره زیاته مننه ملالۍ ګرانې. سلامونه تاسو ته، ستاسو د برنامې ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانو ښځو په ژوندانه پس له 15 د اګست نه په خپل یو توره تیاره یو توره سفره خوره شوه چې متاسفانه نه یوازې دا چې نړیواله ټولنه یې په وړاندې خاموش دی او هیڅ غږ نه پورته کوي، بلکې د هیواد دننه هم متاسفانه چې حتی په پلرونو او ورونو کې او د ژوند په ملګرو په زامنو کې هم متاسفانه دومره بد ویره او تقریبا به همتی خوره ده چې د خپل د کور د میرمنو پښتني هم په وطن کې نکېږي. افغانستان سربیره پر دې چې یو اسلامي هیواد دی، یو کلتوري هیواد دی، هغه هیواد دی چې ټولنیز کلتوري اساسات او اصول په دغه ټولنه کې د افغاني ټولنه کې لومړیتوب لري او تل په هر دور کې د حکومتونو په هر ډول کې دغو اساساتو ته دغه ارزښتونو ته درناوی شوی او په ډیره درنه سترګه کتل شوی. متاسفانه چې د 15 اګست نه وروسته چې هره پیښه د میرمنو په ژوندانه باندې کیږي، نه یوازې دا چې اسلامي اړخ نه لري، بلکې حتی افغاني کلتور او اساساتو سره هم سمون نه خوري. او بدبختي بیا په دې ټولو کې دا دی چې هغه ټولنه کې چې په ډیرو وړو شیانو باندې ښځې سره په بدو کې ورکول کیږي، په ډیرو وړو شیانو کې ناموسي قتلونه کیږي، په ډیرو وړو خبرو باندې میرمنې وژل کیږي، میرمنې ترور کیږي، میرمنې وهل او ټکول کیږي، په هغه ټولنه کې اوس نن سبا د طالبانو لخوا واضح ډول ښځې ځپل کیږي، وهل کیږي، د سړکونو کوڅو بازارونو نه پیغلې نجونې تقریبا اختطاف کیږي او هیڅ اوبل او ځایه نه خوځېږي. بیخي هیڅ ټولنه کې متاسفانه دغه ویره او دغه خاموشي، دغه چوپتیا د ولسونو بلخصوص د نارینهو په دغه ټولنه کې چې کومه خواره ده، دا د اندېښنې وړ دی. نه یوازې دا چې په ټولنیزه برخه کې، بلکې په ټوله کې د افغانستان په عمومي وضعیت باندې دا هغه اثر لرلی شي. او د ښځو په ژوندانه کې خو که مونږ وویل چې دا به نه وي یو هغه وي، او د دې سره به د ښځو ژوندانه کې لږ ډېر تریخوالی راځي، دا خو به حقیقت وي. خو له 15 اګست نه د ښځو په ژوند کې یوه توره څپه راخوره ده، او دا هغه شیان دي چې مونږ هغه ښځې چې په ټولنیز چارو کې فعالې وو او لا هم مهم غږ یو چیرې اورېده او یو څه اورېدل کېده او یو څه پلاتفارم لرله د خبرو د کولو لپاره، مونږ دغه شی د 15 اګست نه تر مخه دغه حقایق ویلي وو او خلکو سره مو شریک کړي وو. نو متاسفانه ده چې په افغانستان کې دغه اوس کوم وضعیت چې د ښځو سره، بلخصوص د ښځو دغه نیونې چې روانې دي، نجونو نیونې، دا نه یوازې ده چې اسلامي ارزښتونو ته سپکاوی دی او هغه ارزښتونو ته چې په یعنی د پیغمبر په دور کې د صحابهو په ادوارو کې میرمنې تل حتی په اسلامي ارزښتونو کې د قرآن عظیم شان په اساساتو، د اسلامي اساساتو کې میرمنې ډېر درنې او ډېر ارزښتمن هغه ګڼل شوي. متاسفانه دغه ټول ارزښتونو ته په ډېر سپک کتل کیږي. او دا په داسې حال کې دی چې طالب بیرته د اسلامي نظام او یا هم اسلامي اصولو چیغې وهي، نو چې کله یو خو دغه ارزښتونه تر پښو لاندې شول، بل افغاني کلتور او ارزښتونه تر پښو لاندې شول، او په ټوله کې بیا د افغان میرمنو وضعیت نن هم یو راپور ما هم دا څو شېبې د مخه ولوستله چې د زهرا محمدي په نوم یو معترضه نجلۍ چې نیول شوې وه هغه خودکشي کړی. نو دغه وضعیت دی چې متاسفانه هیڅ بده او ترخه نوم زه ورته نشم پیدا کولی، او بدبختانه چې نړیواله ټولنه هم فقط یې لیدونکی دی او نظارهګر، افغانان دننه په وطن کې د ټوپک له ویرې غلي دي. نو متاسفانه افغان ښځې او زد بیا د تیرو تاریخونو په توګه او په رقم یو ځل بیا به یې پرې کوي، او دا به یې هم متاسفانه د افغان نارینه او د بې مسؤلیتي او بې همتۍ له برکته یې پرې کوو.
مننه آغلی غفاری. آغلی توخی، تاسو ته هم شرغلاست وایم، مننه چې وخت مو ایستې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. زه به تاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم، تاسو په نظر کله چې طالبان شدي په دې تور باندې پر دوی باندې تور پوری کوي چې دوی سم حجاب نه وکړي، نو په دې خاطر باندې دوی ټولوي او لځان سره وړي، تاسو په نظر دغه د شوزو ژوند لڅ ډول خطر سره مخامخ کوي او د دوی پر وړاندې باندې څه ډول محدودیتونه زیاتېږي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، هم چنان ظریفه جان تاسو ته او د خبرونې ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. زه ملالی جان یو شته اشاره کوم، زه نه پېژم چې د حجاب څخه دوی څنګه تعریف لري. په هغه لباس کې چې افغان میرمنې مکاتبو ته ځي، په هغه لباس کې چې افغان میرمنې کار او وظایفو ته تللې دي، په هغه لباس کې یو ښځه کولی سي چې عمره ته ولاړ سي، حج ته ولاړ سي، یو ښځه کولی سي چې یعنی عمره ته ولاړ سي، په هغه لباس کې چې افغان نجونې مکاتبو ته تللې، کار ته تللې، په دا تیر شل کلن داور کې یا اوس د دې پر سر چې حجاب کوي، دغه تر څنګ د شنې بغري هم اغوندي. او خو فقط د دوی هدف همدغه دی چې دوی وکولی سي چې مکاتبو ته او همدارنګه پنتونو ته او خپل وظایفو ته لاسرسی ولري. زه فکر کوم چې د شریعت په نوم باندې افغان میرمنې له زده کړو څخه به برخې کول، د مختلف محدودیتونه د دوی پر وړاندې وضع کول، د حجاب له اړخه یا هم که د کار له اړخه وګورو، له هر اړخه د اسلامي ارزښتونو او اصولو پر خلاف او همدارنګه د افغاني فرهنګ پر خلاف عمل دی. په ټوله معنا دوی دا د دوی ایدیالوژي ده. ما په بار بار سره ویلي دا د طالبان ایدیالوژي ده، شو د یا د کور یا د ګور. نو په ټوله معنا هغه خپل هدف ته دوی ورسېده. په ټوله معنا دوی غواړي چې پر ښځو باندې فشارونه ډېر کړي تر څو ښځې په کور کښېني او په ټوله معنا یې له ټولنې څخه حذف کړي.
مننه آغلی توخی. آغلی غفاری تاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو مخکې د محمدی خبره وکړه، اوریدونکو او لیدونکو اول غواړم چې تاسو ته په دې اړه باندې یو څه خبرې وکم. د شوزو د یووالي او پیوستون غورځنګ یو شمیر غړو تایید کړ چې په کندوز ولایت کې د بی بی ګل محمدی په نوم د دغه غورځنګ وی غړي چې په زهرا محمدی باندې په مستعار نوم فعالیت کاوه ځان وژلې دي. او دا ورسته له هغه چې بی بی ګل محمدی په 2018 کال کې د اعتراضونو لامل طالبانو دوی ورځې لځان سره وړې و او له خوشی کېدو وروسته له سختو فشارونو سره مخامخ شوې و. د هغې یوې همکارې سنم کبیری و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دا د سنم کبیری نقل قول دی، زه تاسو ته وایم. دی ویل دی چې له یوې خوا اقتصادي ستونزو پر هغې فشار راوړی او له بلې خوا دودیزې ټولنې او کورنۍ ورباندې فشار زیات کړ، ځکه چې دا نجلۍ زندان ته ولاړه او خلکو په بد نوم یادوله. پر هغې محدودیتونه دومره ډېر سول چې تلیفون یې هم نسوای کارولی. اغلی کبیری د دې ترڅنګ دا کړې ده چې اعتراض کوونکي شدید د طالبانو د حکومت په زندانونو کې شکنجه کیږي، دوی وهل تکول کیږي او له خوشی کېدو وروسته د ټولنې له بدو خبرو سره مخامخ کیږي. اغلی غفاری تاسو خبرې دې برخه کې پښتنه کوم چې کورنۍ څه ډول کولای شي چې خپلې شدي وژغوري. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نارینه وو د شدو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې نه اعتراض کړی دی او نه هم هڅه کړې ده چې حکومت لکه څومره چې کار و چې د طالبانو له چارواکو سره کښینی د دوی څخه د خپلو ښځو حقونه وغواړي. ستاسو په نظر د دغه حل څه کېدای سي؟ اغلی غفاری که تاسو زما ژغ اوري، فکر کوم چې بلې زما همکار شمس الحق صاحب وایي چې د اغلی غفاری رابطه له موږ سره قطع سوې ده. موږ هڅه کوو چې دوی یو ځل بیا هم راواخلو او وصل یې کوله سټوډیو سره. وژمجان ستاسو څخه به په همدې برخه کې پوښتنه وکم که تاسو یو څه خبرې په دې برخه کې وکړئ چې ښځې چې لکه بی بی ګل محمدی چې ځان یې وواژه په دې خاطر باندې چې پر دې باندې وروسته له هغه فشارونه زیات سول د دې د همکارانو په وینا چې طالبانو دا زندان ته یوړه او وروسته چې دا راخوشه سوه د کورنۍ او د ټولنې لخوا پر دې باندې فشار زیات سو او دا د ټولنې لخوا له بدې رویې سره مخامخ سو او د دې د همکارانو په وینا له همدې کبله هغې ځان وواژه. دا څومره جدي ستونزه ده ستاسو په نظر؟
تر ټولو د مخه خو باید زه ووایم چې د 2021 څخه وروسته ښځې چې په هغه اندازه چې دوی کوم هر ډول پلاتفورم ته چې دوی لاسرسی درلوده، که هغه سوشل میډیا پلاتفورم و که هغه کورنۍ مثلا د ښځو ځینې مجالس و یا هم پر سړکو راووتې یا هم بهر د هېواد مختلف پلاتفورمونه د افغان ښځو او همدارنګه د افغانستان پر وضعیت باندې جوړ شوي او د بشر د حقوقو مدافعین په ډېر ساته په ډېر غونډه او مجالس کې ګډون کوي او د دوی ژغ پورته کوي، خاصتا ښځینه خپل دوی له خپل وضعیت باندې ژغیږي او د نړیوالو څخه غواړي چې د اعلامیو له تصویره راووځي نور دغه کوم وضعیت چې په افغانستان کې روان دی د نړیوال بشر قوانینو څخه په استفادې باید د دغه وضعیت په حق له دوی یو جدي تصمیم ونیسي. دا د بشر د نړیوال قوانینو پر اساس د بشر د حقوقو په حق له چې هر څومره قوانین جوړ شوي دا یوازې د امریکا د ښځو او همدارنګه د اروپا د ښځو لپاره نه دی، بلکې دا د ټولې دنیا د ښځو لپاره دی او د ټولې دنیا د بشر لپاره دی. زه فکر کوم چې د هغه قوانین څخه په استفادې دوی کولی شي پر طالبانو باندې فشار راوړي او دغه وضعیت ته حد اقل کومې لوري ته چې روان دی ورځ تر بلې. په ټوله معنا هم د اوس ملالۍ جانې ښځې له ټولنې څخه حذف شوی، کار ته نسي تلی، تعلیم ته نسي تلی، حتی پرته له محرمه څو کیلومتري کې دوی یوازې سفر نسي کوی. نو ښځې خو پخوا هم چې په افغانستان کې له کوره وتی خو یا د درس په نیت به وتی یا به د پانتون یا هم د کار په نیت به وتی، نو دغه ټول هغه کوم اړخو کې چې دوی مصروف وي دغه اړخونه دوی وګرځول سو او دوی په ټوله مانا په کور کښېنول سوي. بله موضوع دا دی چې زما هدف هم دغه دی چې ښځې په هر هومره چې توان و دوی د مختلف پلاتفورمو څخه استفاده وکړه او د خپل حقوقو په هکله، د خپل ژوند په هکله، خپل وضعیت په هکله خپل ږغ پورته کړي. زما ګیله د افغانانو څخه د نن په افغانستان کې او بهر د افغانستان چې کوم نارینه افغانان زموږ ورونه دي دوی څخه دی، بهر د افغانستان چې دی زموږ ډېری سیاسیون، زموږ ډېری نارینه افغانان دوی په خپل منځي مشکلاتو باندې اخته دي، په ډلو ټپلو باندې ویشل شوي، د ژبې په نوم یا هم د ژبې په خاطر یا هم د قوم په خاطر یو بل سره وهي، یو بل په وړاندې خنډونه جوړوي. متاسفانه دوی په دا تیرو دوو کلو کې پر یوه ټغر باندې راټول نه سو. دا پخوانی کوم سیاسیون چې مو په افغانستان کې په ټولو مسایلو کې چې داخل وو دوی چې دی اصلا د دوی لخوا بیا موږ هیڅ وانه اورېدی په دا تیرو دوو کلو کې. دوی اوس هم دې ته په تمه دي چې که وضعیت سم سي یا هم دوی ته کوم زمینه مساعد سي دننه په افغانستان کې دوی به بېرته ولاړ سي افغانستان ته، خو پر حق سترګه پټوي. یوه موضوع بل متاسفانه وطن مو پر څه حال دی، بشري ناورین، اقتصادي ناورین خپل اخري اوج ته رسیدلی، د ځوانانو فرار چې دا یو بل بحران دی چې په افغانستان کې روان دی، د قدرونو فرار چې دا بل بحران دی. موږ شل کاله پر دغه ځوانانو پر دغه افغانانو باندې کار وسو، دوی درسونه وویل، دوی پر خپل ځانونو باندې په خپل ظرفیت سازي باندې کار وکړي. اوس چې د میوې وخت سو میوه یې بل څوک خوري، دوی چې سمار ته ورسېده میوه یې نور هیوادونه خوري. زما په هیواد کې چې دی هغه کدرونه یې او هغه ځوانان ټول د فرار په حالت کې دی، یا د خپل اولاد په خاطر له افغانستانه ووځي، د خپل لوڼو په خاطر چې دوی پوهېږي چې لوڼې مو نور نه سي کولی چې مکاتبو ته لاسرسی ولري، یا هم د نورو ستونزو په خاطر. ځکه همدا اوس په افغانستان کې د دې پر اساس باندې پر پوستو او همدارنګه پر پوزیشنو کسان ټاکل کېږي چې استعداد لري، لیاقت لري، سند لري، بلکې د دې پر اساس چې څومره وخت یې جنگ کړی په دا تیر شل کلن دور کې، څومره زخمي سوی، د دې پر اساس باندې په دا پوزیشنو ټاکل کېږي. نو متاسفانه د ځوانانو فرار، د کدرونو فرار دا یو بل بحران دی. بل اړخ چې دی هغه دا دی چې د نن په افغانستان کې زه متاسفانه ټول هغه نارینه چې د نن په افغانستان کې دي، پلرونه دي، دوی د اولاد، د دوی د ښځو تصامیم یو بل څوک نیسي. د دوی د اولاد په هکله، د دوی د ښځو په هکله، د دوی د لوڼو د درس په هکله، د تحصیل په هکله تصمیم بل څوک نیسي چې دوی د درس ووایي، درس دې ونه وایي، څنګه لباس دې واغوندي، څنګه لباس دې نه اغوندي. متاسفانه دوی هم ورته ګوري او مني یې تر څه وخته پورې. په ټوله معنا یعنی لوڼې یې له ټولنې څخه حذف شوي، د ټولو حقوقو څخه چې دوی خپله هم خبر دي چې اسلام څه حقوق ورکړي، وضعي قوانین څه حقوق ورکړي، هغه حقوق ورڅخه اخیستل شوي. اما دوی ورته ګوري چې دوی باید د خپل لوڼو په خاطر، د خپل میرمنو په خاطر باید دوی تر څنګ ودرېږي.
مننه اغلی توخی اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده د خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه او همدارس پر یوټیوب پانه باندې په تصویري باندې ویني زموږ یو شمیر لیدونکو اوریدونکو موږ ته ځینی پیغامونه پر ایشي دي پر فیسبوک پانه باندې زه به تاسو ته د هغو یو څه پیغامونه ولولم اوریدونکو تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک باندې موږ خپل نظرونه پریږدئ له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته خپل غږیز یا په لیکلې بڼه باندې تبصرې پریږدئ یا پوښتنې زه به یې په دې خپرونه کې شریکې کړم یوه اوریدونکي د دردیدلې افغاني په نوم باندې موږ ته لیکلي دي چې موږ افغانانو ته ستر او حجاب چې افغاني وي مهم دی او د ویل دي چې د ملي ارزښتونو پر وړاندې کې د هر څه غواړو بل اوریدونکي الهي خلافت ویل دي چې به حجابي بد کار دی او په دې کار سره عذاب خلکو ته ورکول کېدلای شي بل اوریدونکي لیکلي دي چې نارینه باید د بل چاو ناموس تلاس وانه چوي او دا ډیر بد کار سوی دی چې شذي نیول سوی دی او زندان ته وړل سوی دی او نورو اوریدونکو هم همدا خبره کړې ده چې یو اوریدونکي لیکل دي حکمت الله المندی نوم دی لیکلي دي چې خويندو حجاب مراعات کړي لکه تاسو ته چې تاسو چې واوریدل اغلی توخی دغه اوریدونکي په همدې نظر دي چې دوی شایي داسې فکر کړی چې واقعا شذو به حجاب نو کړی ځکه چې شذو د ازادي رادیو سره په بیلابیلو خبرونو او راپورونو کې ویلي دي چې دوی په خوا هم حجاب کاوه او اوس یې هم کوي دا چې طالبانو دوی ته په سمانه د تشریح کړی چې حجاب څه معنی لري شرعي حجاب دوی څنګه وکړي او څه ډول حجاب دوی کړی وي چې طالبان یې ونه نیسي او له ځان سره یو نسي په دې وضعیت کې کېدای شي چې ځینې خبرې روښانه هم نه وي او دا چې ځینې اوریدونکي په دې نظر وي چې شایي په کابل ښار کې ښځو حجاب نه وکړي چې واقعا طالبانو دوی نیول دي زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د کوم قانون د نظره یا د یوې قانوني پروسې په نشتون کې آیا حکومتي چارواکي دغه حق لري چې وګړي ونیسي او پر هغوی باندې دا ډول یو تور پورې کړي په داسې حال کې چې هغوی ته اصلا روښانه نه ده چې حجاب څه ډول حجاب د طالبانو حکومت له دوی څخه غواړي
ملالی جان زه یو خبره تاسو ته وکم د 2021 څخه وروسته ټول هغه بندیزونه چې شوه په وړاندې وځي سوي دي دا نه قانوني جنبه لري نه اسلامي جنبه لري نه کلتوري جنبه لري ځکه په تیر شل کلن دور کې یو له هغه جنونو څخه چې ما خپل مکتب په افغانستان کې ویلې پانتون په افغانستان کې ویلې او همدارنګه کار دوره مې ټول په افغانستان کې په جنوبي زون کې تیر شوی یعنی افغان انجونې ما د مخه هم اشاره وکړه په هغه لباس کې مکتب ته کارو ته او همدارنګه پانتون ته تلل چې په هغه لباس کې یو شزه کولی سي عمره ته ولاړ سي زه نه پوهېږم چې د دوی په نظر دوی د حجاب څخه څه رقم تعریف لري یو واضح تعریف هم دوی نه ورڅخه کوي هغه اوس بعد له 2021 څخه ډېرې نجونې چې زه خپله ورسره په تماس کې یم د ننه په افغانستان کې سره له دې چې هغه حجاب کوي د هغه پر سر هغه شنې بوغرې هم اغوندې لکه دوی چې ور باندې وزه کړي دي هغه هم اغوندې اما دوی هغه کوم بندیزونه چې پر ښځو باندې وزه کړي ما اشاره درته وکړه چې دا نه اسلامي جنبه لري نه کلتوري جنبه لري نه هم قانوني جنبه لري دوی اصلا تر اوسه پورې یو مشخص قانون نه لري چې دا خپل دغه کوم کارونه چې د نن په افغانستان کې د دولت په سطح د حکومت په سطح کې یاغه دغه تر چتر لاندې سره مخته بوزي دوی چې هر یو د دې په دوی کې چې هر اډاله تصمیم ونیسي په خپل خوښه باندې په هر ولایت کې نوی بندیزونه نوی تصامیم نیسي او دغه ولایت خلک مجبور او مکلف دي چې دغه پر اساس باندې مخته ولاړ سي محاکم نسته محاکم کسه هم مادر ټول چې ټول هغه کسان په شزای پر ځای سي وي په دالوړ پوسټو کې چې په دته شر کلن دا ور کې سمره جنگ کړي سمره خوش سوي سمره زخمي سوي په سمره التهاريو کې او همدارنګه په سمره دغه په دته شر کلن دا ور کې چې هر سمره قتل او قتال وسو او ژوند وسو په دې کې سمره برخه درلوده دته کادر مترانه دي چې سمره تحصیل کړي کوم سند لري دغه شاندوی ته مترادي نو متاسفانه د دوی هیڅ یو عمل چې دی دا نه قانون نه کلچر او همدارنګه نه ترڅنګ نه اسلام پورې تړاو لري. تیر شل کلن دور کې افغان نجونې په ډېر ښه حجاب په اسلامي حجاب مکاتبو ته تله، حتی د مکاتبو له اړخه که زه تاسو ته ووایم د مکتبونو د نجونو مکتبونه د هلکان له مکتبونو څخه جلا و. ډېر داسې مکاتب وو چې په دې باندې یې زیار ایستله چې ښځینه استادانې باید ولري، د دې پر ځای چې نارینه استادانې مکاتبو کې درس نجونو ته درس ورکړي. فقط فقه حدیث او دغه مضامین چې وو ډېری به استادانو نارینه استادانو به مخته وړي، خو په دا پای کې یعنې ډېر مکتبو ته چې دی یوازې ښځینه استادانې نجونو ته یې درس ورکوي، یعنې په اسلامي اصولو باندې برابر و ټول شیان. شکر الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، موږ پوهیږو چې په اسلام کې زموږ لپاره کوم حدود کوم اصول ټاکل شوی. دا په دې خاطر نه چې دوی د اسلام ناره کوي یا هم دوی وایي چې موږ شریعت تطبیقوو، بلکې دا په دې خاطر چې موږ خپل مسلمانان یو، موږ د یو مسلمان په حیث کوم حدود کوم اصول چې موږ ته ټاکل شوی هغه موږ خپل مخته وړو، نه د یو چا په خوښي. نو زه فکر کوم د مخه هم تاسو ته وویل چې دا د دوی ایدیالوژي ده، ښځې د یا د کور یا د ګور یا تیر شل کلن دور کې چې دوی جنګ وکړه، په دا تیر شل کلن دور کې په دا لرې کلیو پرتو سیمو کې چې د دوی په لاس کې وو، همدغه ذهنیت هلته د دوی لخوا ایجاد شوی وو او شتون درلود د نجونې دې باید مکاتبو ته ولاړ نه سي، نجونې دې باید پوهنتونو ته ولاړ نه سي، نجونې ښځې دې باید کار ته ولاړ نه سي. تیر شل کلن دور د دوی جنګ چې دی د همدغه شي لپاره وو، او د هغه څخه پرته حتی ډېرې داسې فعال نجونې 2021 کې ژورنالستانې وې، ډېرې فعالې وې، د بشر د حقوقو مدافعینې وې، هغوی ټارګټ سو او ووژل سوې. نو دا د دوی د تیر شل کلن دور چې راواخلو، په دا تیر شل کلن دور یې همدغه د دوی ایدیالوژي وو چې ښځې دې په کور کښېني. نو تابن اوس چې دی دا 1995 څخه تر 2001 دور هم چې مطالعه کوو چې د دوی د حکومت دور وو، هغه وخت هم همدغه محدودیتونه وو چې پر ښځو باندې وضع کړه، له ټولنې څخه یې په مکمل ډول حذف کړه، او ورځ تر بلې چې دی یوازې د دوی ټول ستراتیژیانې ټول کارونه ټول هغه بندیزونه پر ښځو وو، او متاسفانه هغه کارونه هغه محدودیتونه اوس هم دوی پر ښځو وضع کوي او دوی هیڅ تغییر نه ده کړی.
ډیره مننه اغلې توخی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري، زموږ له میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکوو، او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو خبرې به هم وروسته راواخلو چې دوی پر دې موضوع باندې څه ویلي دي. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یم.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه، دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم ورسته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او په تصویري بڼه باندې د خبرونه د ازادي راډیو د فیسبوک او یوټیوب پانو څخه ویني. دا زما حق دی اونی ز خبرونه روانه د زملالی بشریم، او د دې خبرونه تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. پر دې موضوع خبرې کوي چې طالبانو په دې ورستوي کې یو شمیر شدي په د کابل په بیلابیلو سیمو کې نیولې او لځان سره وړي دي، او دوی طالبانو ویلي دي چې دا شدي اصلا سم حجاب نه کړی، چې دا د دوی د طالبانو تور دي چې پر دغه شوزو باندې پوری کړی دی. خو د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو او راپورونو کې چې موږ له شوزو سره خبرې کړې دي، شوزو ویل دي چې دوی په خوا هم حجاب کاوه او اوس یې هم کوي. دا چې طالبانو د شوزو لپاره یو واضح تعریف نه دی ورکړی د شرعي حجاب پر دې باندې هم خبرې کوو. مخکې زموږ میلمنې اغلی توخی و دې خبرې ته اشاره وکړه. اوریدونکو د بشري حقونو فعالانو د طالبانو دا اقدام غندلې دی چې دوی ښځې په دې خاطر چې ګواکې سم حجاب نه وکړي نیولې دي، او دا یې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو د زیاتولو یوه هڅه بللې ده چې د طالبانو د حکومت له خوا څخه د دوی په وینا باندې دا هڅه کېږي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل سر د ښځو د نیول کېدو ادعا وته په اشاره ویلي دي چې دا کار خپل سر نه دی، او دا کار د قوانینو پر بنسټ د عامه نظم او ارزښتونو د ساتلو په هدف سوی دی. ښاغلی مجاهد په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې هیڅ اداره، هیواد یا فرد حق نه لري چې ووایي هغوی ولې نیول سوي دي. شاغلی مجاهد دا خبرې د طلوع خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې کړې دي. زما پوښتنه به له خپل میلمنو څخه دا وي چې آیا خلک دا حق لري چې پوښتنه وکړي چې د دوی ښځې د کوم قانون له مخې نیول کیږي؟ چون شاغلی مجاهد یادونه کړې ده چې دغه کار د قوانینو پر بنسټ باندې سوی دی. اغلی غفاري، موږ هڅه کوو چې دوی هم له خپلې خپرونې سره وصل کړو او خبرو ته سره دوام ورکړو. اغلی توخی په دې برخه کې که تاسو یو څه ویل غواړي، مهرباني وکړئ د شاغلی مجاهد د دغو څرګندونو په اړه تاسو څه وینا ده؟
زه فکر کوم چې اول خو دغه قوانین لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه تر اوسه نه ده واضح شوی دا د کوم قوانین پر اساس باندې دوی دغه بندیزونه پر ښځو باندې وضع کوي. یوه موضوع، دوهم موضوع دا دی چې زه بیا هم خپل خبره باندې ډېر تاکید کوم چې د حجاب موضوع چې دی یا هم د چاپریال موضوع چې دی د ښځو لپاره بیخي برابر او مسایل او هیڅ داسې یو دلایل نه و چې دوه کاله مثلا افغان ښځې له ټولو خپلو حقوقو څخه محرومې سي، خاصتاً چې تعلیم چې د یو هیواد د بقا او د پایښت لپاره تر ټولو مهم عنصر دی، د تعلیم څخه مخنیوی وسي او یا هم د پانتونو څخه مخنیوی وسي. وګوري 50% نفوس د افغانستان چې دی ښځینه تشکیلوي، او 50% نفوس چې ته د تعلیم څخه یې وګرځوي، د د کار څخه وګرځوي، د ټولنې د ټولو مسایل څخه، د دوی سیاسي شکلتیا، سیاسي ګډون او همدارنګه اجتماعي ګډون چې په تېر شل کلن دور کې دوی 10% دوی برخه درلوده په حکومت کې، د دغه ټولو ارساتو څخه دوی ګرځول سوي دي. نو په پای کې وطن ته یې ضرر ورسېده، وطن ته یې ضرر رسېدلی هم دی او رسي، خاصتاً دا وطن ته زیان رسیږي، د وطن اقتصاد ته بشری ناورین، اقتصادي ناورین خپل آخري اوج ته رسیدلی. 50% نفوس د افغانستان چې ته له کاره له زده کړې نه د هرې اړخ نه وګرځوي نو طبعاً ضرر یې بېرته وطن ته رسیږي. او دا خو دوه کاله چې د نجونې له مکاتبو څخه ګرځول سوي، له پانتونو څخه ګرځول سوي، موږ به ووینو چې 15 کاله وروسته موږ به په هیڅ یو عرصه کې ښځینه استادان او همدارنګه ښځینه حتی همدا اوس په افغانستان کې د ډاکټرانو بحث کوسي، په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله تللی یم، له نږدې نه مې کار ورسره کړی، موږ به یو ښه ډاکټره نه درلوده، یو ښه قابله به مو نه درلوده. د مور او ماشوم د مړینې کچه بیخي ډېره وه په د لرې پرتو سیمو کې. موږ خپله سرویات مو کړي دي او تللي یو له نږدې نه، د مور او ماشوم د مړینې کچه ولې ډېره وه؟ ځکه هلته ښځینه ډاکټرانې نه وي، ښځینه قابلګانې نه وي. نو دا یوه اړخ ده چې ته بیا 2 کاله نور هم دوی وګرځوي او 15 کاله نور هم دا شی دوام وکړي، نو بیا به موږ هیڅ ښځینه ډاکټره نه لرو په لرې پرتو سیمو کې، خاصتاً په هغه سیمو کې چې د مور مړینه، د ماشوم مړینه بیخي کچه ډېره ده، او په هغه سیمو کې چې خلک یا هم زموږ خلک خاصتاً په دې باندې ډېر تاکید کوي چې باید ښځینه ډاکټرانې ته ولاړې سي، نه نارینه ډاکټرانې ته. نو له دې وجبه چې ښځینه ډاکټرانې نسته، دوی شاید خپل مېرمنې بیخي چې هر څومره ناروغ اوسي، هر څومره جدي ستونزو سره مخ کې، ډاکټر ته به نه وړي ځکه چې ښځینه ډاکټرانې نسته. یعنی ټول دا چې دی پایا پایا زینه چې دی ستونزې په ټول ارساتو کې ډېریږي او همدارنګه اوس ډېر سوي هم دي متاسفانه. نو که موږ د ټولنې له اړخه ورته وګورو، همدارنګه د وطن له اړخه، د ملي ارزښتونو له اړخه، د حقوقو له اړخه، له هرې اړخه وګورو چې دا چې دی د وطن لپاره یو زیان دی، د نجونو د تعلیم مخنیوی، د خپله د بشر یعنی د وطن هغه یا تاسو ته بهتر معلومیږي، تر ټولو مهم عنصر په یو هیواد کې چې دی هغه تعلیم دی، چې هغه بو مکمله ډول 50% نفوس چې دی د هغه اړخ کې فالج وي، نو تا باندې تاثیر کې په ټول ارساتو باندې دا زموږ د نوي نسل چې دی سره شوري دښمني ده. همدا اوس ښځینه خاصتا د مکتب نجونې چې هغه ماشومان دي، هغوی تر اوسه پورې یعنی 12 کلن دي، 10 کلن، 14 کلن ماشومان دي، د هغوی په مکمل ډول د هغوی څخه د دوی حقوق اخیستل سوی تابند دوی ترمنځ چې دی رواني مشکلات او همدارنګه ډپریشن څومره ډېر سوی. تاسو خپله راپورونه وینئ چې رواني ناروغۍ چې دی د ښځو په منځ کې په افغانستان کې بیخي ډېره سوی، ډېری ځانوژنې ته مجبوره سوي، ډېری چې دی ډېرو نورو مشکلاتو سره مخ سوي، ځکه په دوی کې هغه ښځینه چې همدا اوس په کور کښې نه اوسوي، کادرونه و درسونه یې ویلي وو، په دوی کې نه یوازې چې دا د دوی حق دی، بلکې په دوی کې ډېری ښځینه د کور نفقه د دوی په غاړه وو. په د 30 کلن دور کې د دوی خاوندان، د دوی مېړونه، د دوی اولادونه، زامن په د 30 کلن جنګ و جګړو کې دوی له لاسه ورکړی وو، د کور نفقه او سرپرستي د دوی په غاړه وو، او د 2 کاله چې دوی په کور کښې نوسوي، دا نفقه او د دوی د کورنۍ سرپرستي، د دوی د ماشومانو سرپرستي څوک په غاړه اخلي؟ نو دغه ښځه چې سرپرست نه لري، زامن یې هم شهیدان سوي، خاوند یې هم شهیدان سوي، شهید سوي په دا 30 کلن دور کې، نو دا پرته له محرمه 2 کیلومتره اخوا ته سفر نسي کولی، له کار څخه ګرځول سوی. آیا د دغه خلکو له کورو څخه، د دغه ښځو له کورو څخه دوی خبر دي؟ آیا دوی خبر دي په دې باندې چې د دوی د اولادو سرپرستي او همدارنګه نفقه او هر څه ضرورتونه څوک ورته پوره کوي او څه رقم باید پوره سي؟ نو دا ټولو ارساتو ته یې ضرر رسولی، نه یوازې یو اړخ ته.
ډیره مننه غلی توخی، زه بیرته تاسو ته راځم، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکړو. اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه غلی غفاری، متاسفانه چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوه او موږ ونه توانېدلو چې دوی بیرته له سټوډیو سره واصل کړو. موږ هڅه کوو چې د دوی سره یو ځل بیا هم زموږ رابطه قایمه سي او بیرته خبرو ته دوام ورکړو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او دا خپرونه چې نوم یې دا زما حق دی ده، د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب لالارې تاسو په ژوندۍ بڼه په تصویري شکل باندې هم وینئ. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته بیا له تاسو سره یم او له خپلو میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکړو.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغېز کړی دی.
قابله کې مې وویلې دام د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکته وو چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه وه، دا به چې راول او ډاکټران بې راغوښتل، مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نه زده کړل.
ازادي راډیو څخه اوري او د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د ازما حق دی روانه ده. اوس هم زه د دې موضوع په اړه باندې چې راپورونه وایي چې طالبانو په کابل ولایت کې په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر ښځې په دې خاطر باندې چې د دوی په وینا طالبانو ور باندې تور پورې کړی دی چې دوی سم حجاب نه و کړی، دا ښځې نیولې او له ځان سره یې وړي دي. په دې اړه باندې د ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه ښودلي او دوی د طالبانو دا اقدام غندلی دی. په دې اړه باندې خبرې کوو چې دا اقدامات د ښځو پر وړاندې د دوی ژوند څومره محدودوي او له څه ډول خطرونو سره یې مخامخ کوي. اوس هم ګورم چې د دې خبرونې کومې میلمنې له موږ سره وصل دي چې د دوی سره خبرې ته دوام ورکړو. اغلی ممتاز یوسفزی له موږ سره د سټوډیو سره وصل سوی ده. اغلی یوسفزی، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. لکه تاسو چې د موضوع په اړه واورېدل چې دا د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو د کابل څخه ځینی شدی په دې خطر باندې چې پر دوی باندې تور پوری کړ دي چې دوی بد حجابي کړي و دا یې نیولی او لځان سره وړي دي. ستاسو په نظر دغه څه ډول خطر شوه ته متوجه کړي؟
سلام علیکم. سلام تاسو ته او ترانو اوریدونکو ته ان شاء الله تاسو روغ جوړ ساتمن به وسئ. دا خبرې خو نشر شوې دي خو زه دونه زه د ما په خپل سترګو تر اوسه نه دی دلای او یو خبر تاسو زه کوم چې د امارات طرف نه دغه وینا شوې ده چې د ایجاب ټول باید مراعات کړي او ایجاب حاصل د موږ خپل فرهنګ دی او موږ خپل مسلمانان یو دغه چې موږ خپل مراعات کوو دا ښه خبره ده ځکه چې موږ خپل عزت پکې دی. نو ځینې د ما خپل سره ما دا خبر نه لري چې طالبان طرف نه د جنایکان دوی په خبرونو کې نشر شوی ده چې دوی په موټرونو کې دوی جکړی ده اورې دی او نه پیږم کوم ځای کې دوی باندې دی یا نیولای ده. تر څو چې د خپل په سترګو دا خبره ونه وینم دغه زه نشم کولای چې دغه زه دا اوکې کوم دا خبره ځکه چې فارسی کې یو متل د وای شنیدن کوي باید مانند دیدن. نو زه نه پیږم چې دا څونه دا خبره حقیقت لري او څونه د خبره شواهد هم داسې خبر نه نشر شوی ده.
آغلی یوسفزی زه غواړم چې تاسو په معلوماتو کې د اضافه په خاطر باندې دا خبر وکم چې ورسته له هغه چې د بشري حقوقو فعالانو دا خبرې وغندلې د طالبانو دغه اقدام د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل دا خبره کړې ده چې دا پر خپل سر نیونی نه دي او د ویلې دي چې دا کار د قوانینو پر بنسټ د عام نظم او ارزښتونو د ساتلو په هدف سوی دی. معنا دا چې دی دا خبره تاییدوي او دا کار سوی دی او هغه راپورونه چې خلکو په خپل سترګو باندې دغه حال لیدلی دی چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت متسبینو ښځې نیول دي او د ځان سره وړي دي دغه کار سوی دی. او ښاغلی مجاهد دا خبره هم زیاته کړې ده چې هیڅوک دغه حق نه لري یا اداره هیواد یا فرد دا حق نه لري چې وایي چې دغه ښځې ولې نیول سوی دي. آیا تاسو فکر کوئ چې خلک حق لري چې پوښتنه وکړي چې د کوم قانون له مخې طالبانو دغه ښځې نیولې دي؟
بله و دا خو هم د دوی حق دی چې آیا چې دوی رښتیا چې اوس بې جابي سره رقم دی کوم رقم بې جابي ده. یو رقم بې جابي ده چې د موږ د فرهنګ نه او د موږ د اسلام نه لري دا دوی جامع واغندي دغه بې جابي ده او چیرته چې دغه د موږ د فرهنګ سره مطابقي او د اسلام سره مطابقي هغې ته چې دوی بې جابي وایي او دوی بیا داسې چې بې جابي هم نه دوی نیولی دوی حق لري دا پوښتنه وکړي دا څه په واسطه کسان نیول شوی ده. بله مسله چې ایجاب ټولو کسان چې په افغانستان کې ټول کسان ایجاب لري او تیر حکومت کوم د ښځې بدون د ایجاب نه و اوس هم دی بدون د ایجاب نه ده او دوی په ایجاب دی ایجاب نه پیږم چې کوم رقم دوی ایجاب وي. یو رقم ایجاب ده چې دغه برقه ده او یو رقم ایجاب ده چې دغه چادري ده چې خلک وي او دغه بل ایجاب ده چې موږ خپل وطني ملي جامع ده. اصل موږ باید خپل د جامع نه باید موږ پیروي وکړو چې موږ افغاني جامع کوم رقم جامع ده چې موږ خپل هغه استعمال خو بیا دغه چادري چې ده یا مثلا برقه ده دای موږ هغه نه دی دای موږ ایجاب نه دی خو بیا هم افغانان دغه استعمالی استفاده کوي د ایجاب دی اغوندي. نو زه اوس هم دا خبره کوم بیا هم کوم چې افغانان د ټولو د اسلامي د مملکتونو د افغانان ایجاب لوړ ایجاب ده او هیڅوک هم بدون ایجاب نه ګرځي او هر یو چې هغه موږ خپل مسلمان الحمدلله ټول مسلمانان دي څوک چې ایجاب رعایت کوي هغه خپل عزت په خاطر کوي خپل د کورنۍ په خاطر خپل د آبرو په خاطر. نو زه فکر نه کوم چې دونه افغانان دونه جرأت لري او دی خواته چې امارات اسلامي امي او دی د ایجاب په لار بازار کې دی اصل نه ګرځي او دوی چې نیول شوی ده سمه خبره ده چې دا باید پښتنه وشي چې دی په کومه خبره دی نیول شوی ده په کومه جرم دی نیول شوی ده. دا اصل خبره ده هر یو خزه حق دی چې دې څه په خاطر آیا کوم اشتباه دی باندې چې شوي یا کوم داسې څه دی څه مسله دی؟
افغانستان حجاب نه دا کړی او شذو په خوا هم حجاب کا او اوسې هم کوي چې دا بیرته موږ همغه خبرې تراولي چې ولې دغه شذې ونیول سوې کله چې ټولې شذې یعنی ډیرای هغه شذې چې موږ سره په دې رادیو کې خبرې کړې دي دوی دغه تایید کړی دا چې شذې حجاب کوي په افغان ټولنه کې. بلې خوا ته که موږ وګورو تاسو موږ دا اورېدونکو ځینې تبصرې هم واورېدلې چې دوی ویلي وو چې لطفا شذې باید حجاب وکړي، د دې پر ځای چې دوی دا پوښتنه وکړي چې ولې طالبان دغه شذې نیسي او دا پر دې اړه باندې خبرې وسي چې د وګړو حق څه دی په داسې حالت کې چې د یو حکومت چارواکي د هغوی د نیولو اقدامات کوي، هغوی نیسي د ځان سره وړي او بیا د هغوی په اړه باندې معلومات هم نوي چې دوی څه سولې. هغه خلک چې په کلیو او لیرې پرتو سیمو کې اوسي او د ښارونو د حالت څخه دوی خبر نوي یا د خپلو سترګو لیدلې حال نوي، د ښار شذې نوي لیدلې چې دوی په خپله وویني چې دغه دوی واقعا حجاب کړی دی یا نه دی کړی، څنګه دا څومره واټن رامنځته کوي د خلکو د نظریاتو ترمنځ دا ډول خبرې؟ کله چې دوی خبرونه اوري یا راپورونه اوري د رادیوګانو له لارې یا د ټولنیزو رسنیو له لارې چې په کابل کې طالبانو ونیولې په دې خاطر چې طالبان وایي چې دوی حجاب سم نو کړی، دا د خلکو ترمنځ د خلکو په اذهانو کې د ښځو په اړه باندې څه ډول تصور رامنځته کوي؟
متاسفانه دا ډېر یو غلط تصویر البته ټولو افغانستان ته هم غلري پرتو سیمو او باندو ته تلویزیونو ته لاسرسی نه لري، بلکې د راډیوګانو له لارې دوی د وطن پر وضعیت او پر تحولاتو او همدارنګه پر مسایلو باندې خبریږي. دا زه فکر کوم چې د دغه شوز نیول چې دی د خپل د په دې خاطر نیول سوي دی یا همداسې یو کار په لاره اچول سوي یا داسې یو بندیز په لاره اچول سوي، ځکه دا یو رقم چې دا دې باعث وسي چې ټول هغه ښځینه چې اوس هم د باندې راوځي او همدارنګه اوس هم ماته یې نه ده منلې، اوس هم ګرځي خپل درسو پسې یا هم خپل کارو پسې، اوس هم چې دی خپل ځان په ټولنه کې دخیل ګڼي، د ټولنې په مسایلو کې، د افغانستان په مسایلو کې دخیل ګڼي، اوس هم نظر ورکوي، اوس هم برخه اخلي، اوس هم د دوی شکلتیا ګډون په ټول ارساتو کې لیدل کېږي، د دوی لپاره یو ویره ایجاد سي تر څو چې دوی چې دی مثلا په کورو کښېني او نور هم نور له کورو څخه ونه وځي، ځکه دا داسې یو ویره د دوی پاسهانو باندې پاسهانو کې ایجادول چې د یو حجاب پر اساس باندې د یو هغه په داسې حال کې چې افغانستان ما په بار بار داسې ته اشاره کړې ده چې که کابل دی که اروزګان دی که هلمند دی که لرې پرتو سیمې دی که مراکز دی، ښځې په ډېر حجاب سره ټولو خپل کارو او همدارنګه وظایفو ته مکاتبو ته تلا، نو په داسې حال کې هم چې دی دوی ښځې نیسي او همدارنګه زندان ته یې اچوي، دا یو رقم د دې دلیل دا کېدای سي چې دوی غواړي چې د ښځو په ذهنونو کې او همدارنګه هغه ښځې چې اوس هم تمه لري، اوس هم زیار باسي، اوس هم خپل ځان په ټولو مسایلو کې دخیل ګڼي، برخه اخلي، ږغ پورته کوي، پر سړکو راوځي، د دوی په ذهنونو کې دغسې یو ذهنیت ایجاد سي چې تاسو په یو حجاب باندې هم چې هغه تعریف سوی هم نه دی چې حجاب یعنی څنګه حجاب دوی غواړي باندې نیول کېږي، ذهني او همدارنګه فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخېږي، چې دا یو رقم بیره ده په ټول افغانستان کې، د ټول افغانستان د ښځو لپاره چې دوی داسې یو ذهنیت جوړوي چې ښځې نور د ټولنې په مهم ارساتو کې او همدارنګه د خپل ټولنې کې خپل ځان ګډون خپل ځان داخل ونګړي او فکر کښینی په ټوله معنا.
مننه اغلی توخی. اغلی یوسف زی ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر څه کېدای سي چې دا ډول نیونې ودرېږي او د ښځو هغه حقونه چې دوی د اولې ورځې څخه د طالبانو له حکومت څخه غوښتل هغه ورکول سي، ستاسو په نظر د دغو ستونزو حل څنګه رامنځته کېدای سي؟
ما په نظر خو تاسو فکر وکړئ چې افغانستان اوس په حال په څه حالت کې دوی روان دي. ټول افغانان بیکاره خلک هره ورځ د وطن خوشي کوي، د غذای نه ځي. تاسو وینئ چې ریاست د پاسپورټ ته وګورئ، د مثلا دغه لکه سفارت ایران شو، لکه دغه سفارتونه چې خلاص دي، لکه پاکستان دی یا مثلا ایران سفارتونه دغه دروازې شاته سو نه بیروبار دي چې خلک دغه حالت نه ځان باسي، د غذای نه ځي. زه لکه د یو افغان په حیث ما هیله دغه دی چې طالبان باید داسې یو لاره دوی افغانان ته برابرې کړي چې خلک دلته زړه ټینګ کړي، افغانستان کې پاتې شي. مکتبونه بند دي د حوال نه د دوه نیم کاله کېږي، دغه دوه نیم کاله شو چې دوی راغلي دي. د دوی فوکس ټول په دغه ښځو بند ده، مکتب بند، پانتون بند، که ایجاب مراد که ده ټول دوی توجه فقط ښځه ده. نور ایس مثلا اونه ده چې د اقتصادي بخش که دوی کارو که ده قد دوی خلکو لپاره باید کار فراهم کی، کار خلکو لپاره برابر کی. د کاری کورنه اقتصاد وکړی چې صفر ته رسېدلی، په یو کور کې تقریبا د 15 کسان یو کسان په کور کار نه کوي. آیا دوی عایشه پاتې نه غواړي؟ همداسې ماشومان ټول مکتب نه پاتې شو. خلک هره ورځ د دې فکر کې دی چې دوی چېرته لاړ شي او د افغانستان باید ترک کړي. باید دوی داسې یو سیاست باید دوی ونیسي، داسې یو نظام باید دوی برابر کړي چې خلک هېڅکله د خارج او د بهر ته زړه نور ټینګ نه کړي چې موږ د افغانستان نه باید لاړ شو. بخصوص خزه، ځکه چې خزه خو در درې سال کاله کې همیشه خزه په دغه افغانستان کې متضرر دي او دوی د سیاست کې د خزه دي شاملې. اوس د خزه خو د افغانستان نیمه قشه د جامعې ده. هر کور کې چې اول یو خزه نه وي، یو نارینه په کور کې چې درنه کېږي، اول د خپل د خزه پوښتنه کوي. تاسو فکر وکړئ چې په دې یو جامعه کې یو ټولنه کې چې ښځه کارونه کوي، هغه څومره هغه د هر لحاظه، د اقتصادي لحاظه، د سیاسي لحاظه، د هر لحاظه هغه ملک، هغه مملکت
ډیره مننه اغلی یوسفزی. بلې اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري او دا خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې پر فیسبوک او یوټیوب پاڼو باندې د ازادي راډیو د پاڼو څخه وینئ. دا زما حق دی خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. زه له خپلو درو سرو میلمنو اغلی ظریفه غفاري، اغلی ممتاز یوسفزی او اغلی وجمت توخی څخه ډیره مننه کوم چې وخت یې وایست او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. او له هغو اوریدونکو هم نن چې تاسو موږ ته خپلې تبصرې پریښودلې، بل اونۍ به بیا هم له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
زمز زمو کی زگی دلیم زدا زان غق دشمن من زتر بللیم المنز می پال من کی کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری متړی شپوت پات کی گودرنا وزری متړی شپوت پات کی گودرنا وزری متړی رنا وزری متړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن درچی بی اواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدماشی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کیم شمایا مو بلد تاریخ پا دیر کیم زرکیم پچو غود وقت نو پا درکیم اس میں داستان